پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاین بنریم او تاسو ته په دغه یو ساته خبری خبرونه کړلېم. د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو، خو اړومبه د سیمې او نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د منور شانه د دې وخت خبرونه.
د خبرونو سرټکی، د افغانستان د خوست ولایت د موټر بمی برید د وجل شو کسانو شمیره زیاته شوې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د روانې میاشتې په 13 نیټه د خیبر پښتونخوا په 3500 سباندې 3500 پولینګ مرکزونو دوباره د انتخاباتو کولو امر کړی دی. او ایران د خپل لانجمن اټمي پروګرام په سر د شپږو نړیوالو قوتونو سره د حتمي لوزنامې لپاره مذاکرات کوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د خوست ولایت په موټر بمی چاودنه کې د وجل شو کسانو شمیره 3 ته رسیدلې. نن د یاد ولایت د والی د دفتر ناسته ورشوي خبر پاڼه وايي په وجل شو کې 20 عام کسان او د امنیتي ځواکونو شپږ سرتیري شامل دي. د خبر پاڼې تر مخه په عامو کسانو کې 3 ښځې او 12 تن کې ماشومان وجل شوي دي. افغانستان کې تیر ماښام نږدې 9 بجې د خوست په زاړه هوایي ډګر چې د چیپمن په نوم د امریکایي ځواکونو اډه پکې ده ځانمرګي موټر بمی برید شوه ده. د خوست امنیه قومندان فیض الله غیرت مشال ریډیو ته ویل چې ځانمرګي بریدګر د بارود ډاک خپل موټر د چیپمن لویدی ځخوا کې د عام سړک سره جوخت د هوایي ډګر د امنیتی پوسټې له دیوال سره وجنګاو. په دې پیخه کې 12 تنه امنیتی سرتیری او 11 عام کسان جوړل شوی هم دي. د خوست والی په سخت او ټکو کې د دې پیخي غندنه کړې ده. تر اوسه د دې برید پلا چا په غاړه نه اخیسته. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا په 325 پولینګ مرکزونو د روانې میاشتې په 13 نیټه دوباره د انتخاباتو امر کړی دی. د یاد کمیشن یو چارواکي خورشید عالم نن مشال ریډیو ته ویل چې دا دوباره انتخابات به د پوز په نگرانۍ کې کیږي. نوموړي زیاته کړه
های کورٹ په 3 تاریخ باندې افته ورکړ او الیکشن کمیشن په 5 باندې الیکشن اونه کړی شو. بیا په 9 تاریخ باندې های کورٹ سټے وکړ لا او چې الیکشن کمیشن به اختیار دی چې ریپول کوي. نو موږ په نظر ته درته کېدې شو ډیټ هو دی خو د اختر د وجنه موږ ډیټ 30 جولای فکس کړی دی.
د یادونه ولدا چې د مئی د میاشتې په 13 نیټه په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات شوه او اپوزیشن ګوندونو په صوبایي حکومت باندې په انتخاباتو کې د درغلي تور پورې کړی وو. په خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي د ماین چاودنې د امنیتي ځواکونو دوه تنه وژلې دي. د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي نن سهار د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویل دغه پیښه چې تیره شپه لري پرته سیمه تیرا سندانه کې رامنځته شوې په کې د امنیتي ځواکونو 15 تنه جوبل شوي هم دي. د دغه چارواکي په وینا امنیتي ځواکونه په سیمه کې د وسلوالو خلاف عملیاتو لپاره روان وو چې د وړاندې نه دغل تخخ کړی شوی بام پرې چاودلې ده. د دې پیښې پړه تر اوسه چا په غاړه نه اخیستې. د اسلام آباد په شمول د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې د پشکال د بارانون لړۍ روانه ده چې لوجی په دریابونو او ډیمونو کې د اوبو ساتو چته شوې ده. د موسمیاتو د محکمې تر مخه د دې بارانون لوجی د نوخار سره نږدې په کابل دریاب کې د منځنۍ درجه سیلاب ده او دا رات د سواد دریاب کې هم د ښکته درجه سیلاب ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یعنی داعش خلاف د سیمهیزو هیوادونو ګامونه کافي نه دي. نوموړي د شنګای همکاري تنظیم د غونډې نه رستنېدلو په وخت پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل یا د وسلوالې ډلې د بهر نه افغانستان ته راغلې ده.
داعش از افغانستان به جای سرایت نمیکنه. داعش از دیگه نقاط به
داعش له افغانستان څخه بل ځای ته سرایت نه کوي بلکې له نورو ځایونو څخه افغانستان ته سرایت کوي. لکتر لګه له روسیې څخه یو نیم زر کسان د روسیې د ځانګړي استازي په وینا په داعش کې غړیتوب لري. مسله دا ده چې په داسې حال کې چې تروریستي ډلې خپلې بڼې او د مار په شان خپل پوستکي په چټکۍ سره بدلوي حکومتونه ډیر سست خوځيږي.
خغلی اشرف غنی زیاته کړه په کار دي چې د سیمه هوادونه په ګډه د داعش خلاف مبارزه وکړي. د ایران او د شپږو نړیوالو قوتونو د سفارتکارانو ترمنځ په ویانا کې مذاکرات بیګا د شپې تر ناوخته پورې په دې مقصد جاری و چې د تهران د اټومي پروګرام په سر کومې حتمي لوزنامې ته ورسیږي. د دې خبرو اترو په نتیجه کې هڅه کیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود کړی شي او په بدل کې یې د دې هیواد خلاف لګیدلې نړیوالو بندیزونو کې نرمي راوستل شي. د مذاکراتو د موجوده لړۍ چې د سباندې دوو هفتو راهیسې جاری ده، پکې دواړو خواوو درې ځله ځان ته په خپله اخیری نیټې ټاکلي او بیا یې غځولې دي. خو د ایران د خارجه چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون ناوخته وویل چې نن یعنی د جولای د 14 نه به دا وار اخیری نیټه نه غځول کیږي. د یوروزون چارواکو یونان ته ویلي د باور بحالولو لپاره د زر تر زر اصلاحات وړاندې کړي چې دا راس په مالي توګه دغه هیواد د ژغورنې لپاره خبرو اترو ته زمینه برابر شي. په نتیجه کې یونان چې د دیوالیه کېدلو په حال کې دی، په یوروزون کې د پاتې کېدلو لپاره یې ګامونه پورته کړی شي. پرون په برسلز کې د بیړنۍ خبرو اترو په وخت د یورپ مشرانو او د نورلس رکنی یوروزون وزیرانو وویل دوی به ډیر کوشش کوي چې یونان په یوروزون کې پاتې شي. په دغه موقع د فرانس صدر فرانسوا اولاند ویل د یوروزون نه د یونان وتل به د یورپ لپاره ماتې وي او په کار دي چې مخنیوی وشي. او رسته خبر دا چې په روس کې د پوز استوګنځای د غورځېدلو له وجې لږ تر لږه 12 پوځیان مړه شوي دي. پرون د سایبیریا د اومسک ښار سره نږدې د نیم پوځي ځواکونو د دغه بیرکونو د غورځېدلو په پیښه کې 19 کسان جوبل شوي هم دي. د روس د دفاع وزارت ویان د مرګ جوبل دا خبر وروسته له هغې جاري کړو چې بېګا ټوله شپه د ژغورنې کارکوونکو په ملبه کې د پیښې ښکار شوي کسان ولټول. دا و تر دې دمه د مشال خبرونه. اوس تر تازه منګه خبريال ریاض مساخیل د کرنسیو بای او موسم حال وړاندې کوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 102 روپے 15 پیسې غستی کیږي او په 102 روپے 30 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 158 روپے او 158 روپے 15 پیسې، یو یورو په 114 روپے 15 پیسې او 114 روپے 15 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپے 10 پیسې او په 20 روپے 15 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپے 80 پیسې او 35 روپے 15 پیسې، یو افغانې په یو روپے 1.5 پیسې او یو روپے 3.5 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 215 اغستی کیږي او 208 خرڅيږي. او وسط موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به پېښور او کوټه کې اسمان شین وي، خو بنو کې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 13 او کم 14 درجې، پېښور کې 18 او 30 او بنو کې 21 او 20 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه د موسم او کرنسي حال تاسو ورېده او دونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اورېدئ شئ. د افغانستان په خوست کې بمی برید خزو مشمانو په ګډون له 150 ډیر کسان وجلې دي. الیکشن کمیشن وایي په 150 نیټه بعد پښتونخوا په 325 پولینګ سټیشنونو بیا انتخابات کوي.
ریډیو د آرمی د ډیپلایمنت هم اوس ډېر فیصله شوې ده او پولیس په هم ډېرې چونکې پرنسیشن تعداد کم دی، نو انشاءالله تعالی چې دا به ډېر په ښکلي طریقه کېږي.
افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی وایي افغانستان ته د داعش وسلوال د نورو هیوادونو ناراضي.
نقطه اولیس کې داعش از افغانستان به جای سرعت نمیکنه، داعش از دیگه نقاط به
د بلوچستان. په تازه سیاسي صورتحال هم معلومات درکو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو لکه څنګه چې مور د افغانستان په خوست ولایت کې د یو موټر بم برید په نتیجه کې له 150 ډیر کسان وژل شوي دي. په دغه اړه باندې تازه معلومات تخلو دا وخت سره د سیمې نه زموږ همکار نقیب الله الوخیل د ټلیفون په کرخه دی. الوخیل صاحب، تاسو ته ستوري مشوي نجیب الله الوخیل صاحب بخنه غواړو دې ټلیفون لیکه کته شوی دا دوی سره رابطه کو چې تازه معلومات ته واخلو. دا وخره سره دا بل راپور دی افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی ویری دي چې د داعش پر ضد مبارزه ګډو اقداماتو ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړې ده چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال افغانستان ته د نورو هیوادونو ناراضي، په دغه اړه د احمد تکل راپور.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای باور لري چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو اقدامات سست دي. ولسمشر غنی چې د روسیې په اوفا ښار کې په دوه سرمشریزو کې لګډون وروسته په کابل کې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې، زیاته کړه چې د داعش پر ضد مبارزه ګډو اقداماتو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروستیو څرګندونو ته چې ویلي دي داعش په افغانستان کې خپلې ریښې پراخې کړي اشاره وکړه او ویل چې د دې ډلې وسلوال له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راځي.
نقطه اولیس کې داعش از افغانستان به جای سرایت نمیکنه. داعش از دیگه نقاط به افغانستان.
لمړی ټکی دا دی چې داعش له افغانستان څخه بل ځای ته سرایت نه کوي، بلکې له نورو ځایونو څخه افغانستان ته سرایت کوي. لکه تر لګه له روسیې څخه یو نیم زر کسان د روسیې د ځانګړي استازي په وینا په داعش کې غړیتوب لري. مسله دا ده چې په داسې حال کې چې تروریستي ډلې خپلې بڼې او د مار په شان خپل پوستکي په چټکۍ سره بدلوي، حکومتونه ډېر سست خوځيږي. زموږ اصلي ټینګار پر دې دی چې حکومتونه منسجم شي، څو په ګډه اقدام وکړو او په ګډه پر مخ ولاړ شو. افغان ولسمشر همدار زیادونه وکړه چې د اوفا په سرمشریزه کې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړه چې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره پخه اراده شته. افغان ولسمشر دا څرګندونې په اوفا ښار کې د بریکس او د شانګهای د همکارۍ د ټولنو له سرمشریزو له راستنېدو وروسته وکړې. ښاغلی غنی وویل د دې سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو طرح وړاندې کړه، څو د داعش او د تروریزم د اصلي ریښو د پیژندنې په اړه څېړنه وکړي. افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روسیې په ګډون د سیمې د ځینو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښنه ښودلې.
احمد تکر لاپور راکو اوریدونکو او اوس ورزو خوستا نجیب الله الو خیر لسه د ټلیفون پکر خدی د غلطه بیگا ما خام د ترهګری یو پیخ شوی دا یو بریټ شوی دی چې په نتیجه کې لدیر شوډر کسان وجل شوی دی. دا وخت ورتهال سده الو خیر صبر سره دی. الو خیر صاحب دغه پیخ په اړه ته تازه معلومات وای او دا سره پورنم دی چې په دې کې د وجل شو کسانو شمیره ډیره شوی ده.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه تیر ماښام د خوست ښار سوال د خوست ښار لویدیځ لوري ته د چاپمن په پوځي اډه باندې چې مخکې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه وه، اوس هم دوی پر ارتباط لري. دلته د موټر بم برید شوی وروستي ارقاداد ارقام چې د خوست امنیه قمندان ملفاسوال فیض الله غیره مشال وډې سره شریک شول. دوی وایي چې تر اوسه پورې دوی ته کره معلومات چې دي هغه 8 نفره وژل شوي دي او 9 نفره زخمیان دي.
ها یعنی تر اوسه پورې 8 کسان دي یا دي چې دا په دې کې وژل شوي دي او 9 کسان ټپیان دي.
همدا اعداد ارقام دي. موږ نن ځینو سیمو ته لاړو چې د یوې وکیلې زیات کسان په دې پیښه کې وژل شوي دي. موږ نن همدا شېبه کاروانسرای ساحه کې وو. کاروانسرای داسې وفا ده چې د یو کلي شپږ نفره پکې وژل شوي ول او بعضې داسې معلومات هم شته چې د بوجیانو د قوم چې هغه پوریان هم ورته وایي د هغې تر 15 نفرو زیات چې په هغه کې ماشومان هم دي دوی د لاسي کارډ کې وو ریکشا گاڑی کیو هغه په سمه شهید او دا کې تر 1500 زیات هم دا
صحیح
ګوجیان شری دا دا وژن شوی دی.
صحیح ډیره مننه کوم خورز د لغوړ ملو خیل صاحب. دغه و نجیب الله لو خیل مونږه تازه معلومات راکولم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د مشرانو جرګه په ننګرهار ولایت کې د داعش اسلامي ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ غنی او له حکومت غواړي چې د دې ډلې مخه دی ونیسي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار ویلي دا ډله او سمحال له امنیتي ځواکونو سره جنګیږي. تفصیل خان محمد سین راکې.
مشرانو جرګې غړي وای ننګرهار ولایت له دې لامل چې له پاکستان سره نږدې ده د داعش فعالیتونه پکې زیات شوې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل داعش ډله اوس مهال په ننګرهار ولایت کې هم له امنیتي ځواکونو او هم له طالبانو سره په جګړه کې ده. مسلم یار وویل دا ډله په دې ولایت کې د ځای نیولو په خاطر د ملکي خلکو پر کورونو بریدونه کوي او زیانونه ور اړوي.
د طالب طالب او داعش تقریبا لس دوله سوری تیری داعش جبهه جنگونه روان دی په مختلف ولسوالیو ده میر هر کی دختونه ده اشتاره دو غشتو دونو ده هوانو خلق پا قولونو کن لدی دی عوام خلق هم گوشه یعنی دی حکومت سکوت کی مختلف مده حکومت نداره چی مختلف ولایتو که در خلق و نگرانی رفع کی و ده سنونی ده حل نپاره خبر مسئولیت ادا کی
د مشرانو جرګې ځینې غړي دا هم وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش یا اسلامي ډلې پر ضد هیڅ ډول عملیات نه دي شوي او د دې ولایت ځینو سیمو ته اوس هم امنیتي ځواکونه نه دي ورغلي. د مشرانو جرګې غړي لطف الله بابي وویل دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د دفاع وزارت وای په ننګرهار ولایت کې د داعش ډله کمزوري کړې ده. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری وویل
هغه ډلې ته چې په داعش په نامه باندې ځان اعلانوي هغې ته ډېر تاوان رسېدلی دی. هغوی ډېر کسان وژل شوي دي او انشاءالله دا تصفیه او عملیات به تر هغې پورې جاري وي تر څو چې په ننګرهار کې کاملا د تروریستي ډلو نه ننګرهار پاک شي.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت د داعش او طالبانو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د پرمختګ خبرې کوي خو ځینې کارپوهان پر نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو په لا تجهیزولو تاکید کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د روانې میاشتې په 13مه نیټه به د خیبر پښتونخوا په 325 پولینګ سټیشنونو کې بلدیاتي انتخابات کوي. الیکشن کمیشن وایي د انتخاباتو په موخه د امنیت پر ځای کولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. زموږ همکار احمدالله نور معلومات راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم وینا وا چې ادارې په دې 325 پولینګ سټیشنو د روانې میاشتې په 15 منیټه دوباره انتخابات کول غوښتل خو پیښور های کورټ په 3 منیټه دا انتخابات وزنډول او په 9 منیټه یې درخواستونه خارج کړل او ویل چې الیکشن کمیشن د بلدیاتي ووټونو لپاره نوې نیټه وټاکي. نوموړي زیاته کړه
په 9 تاریخ باندې های کورټ سټی وکړل او چې الیکشن کمیشن به اختیار دي چې ریپول کوي نو موږ په نظر کې شو
مشال ریډیو چکلا د انتظاماتو په خلا د خورشید عالم نه تپوس وکړو نو د نوموړي وینا وا چې انتظامات یې مکمل کړی دي او دا انتخابات به د فوز په نگرانۍ کې کیږي.
ریډیو د آرمی د ډیپلایمنٹ هم اوسوډی فیصله شوې ده او پولیس په هم ښه ډېر یې چونکې پروسیشن تعداد یې کم دی نو انشاءالله تعالی چې دا به ډېر په ښکلي طریقه کېږي. کم زمونږ چې دا تخلاق ته چې د پروسیشن په دونه ایریا کې به کمپین نه چلې اسلحه به نه شو کې داسې نور سیسین هغه به برقراری.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې په بلدیاتي انتخاباتو قریبا هر یو ګوند اعتراض کړی و خو د الیکشن کمیشن لخوا په دومره زیاتو پولینګ سټیشنو دوباره انتخابات کول یو ښه ګام دی.
زما په خیال باندې په ملک کې یو نوی روایت لګیا ری جوړیږي او هغه روایت دا دی چې هغه خلک چې کوم شکایت لري د الیکشن باره کې او هغه شکایت جایز ثابت شي نو هغه الیکشن کمیشن نوټس بھی ودایي په نتیجه کې چې دغه دوباره انتخابات کوي. دینه مخکې به خلکو اعتراضات لرل خلکو سره به ثبوتونه وو خو هغه به دغه رنګ نوټس نه ایستو په یو باندې په بل باندې هغه کیسونه ډیسمس شو.
د یادونه دا چې د روان کال په 13 مئی په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات شوي وو چې په کې د پاکستان تحریک انصاف اتحادي ګوند دونو جماعت اسلامی او پاکستان جمهوریه اتحاد په شمول نورو سیاسی ګوندونو د انتخاباتو دوران په تحریک انصاف د درغلی او بد انتظامی تورونه لګولی وو او غوښتنه یې کوله چې په صوبه کې د بیا انتخابات وکړي شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د بلوچستان حکومت یو پلاوی په لندن کې میش له خان قلات میر سلیمان داود سره د لیدو لپاره لندن ته روان شوی دی تر څو نوموړی په دې راضی کی چې بیرته پاکستان ته راشي. یاد پلاوی په داسې حال کې لندن ته روان شوی دی چې د دغې صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوس هم له روس څخه لندن ته رسېدلی دی. خدیندور ناصر په دغه اړه تفصیل راکوي.
د بلوچستان د صوبای حکومت په خوښه د دغې صوبې یو پلاوی چې پکې ایالتي وزیران شامل دي په بهر کې میشت له خان قلات سره د لیدو لپاره لندن ته روان شوي. ځینو حکومتي سرچینو چې نه یې غوښتل نوم او ژغې خپور سي مشال راډیو ته وویل په دغه پلاوی کې ایالتي وزیران نواب محمد خان شهوانی، سردار اسلام بزنجو، خالد لانګاو شامل دي او کېدلی سي چې مشر وزیر نواب ثناء الله زهرا هم ملګري وکړي. د حکومت لخوا دا پلاوی لندن ته په داسې وخت کې روانېږي چې هلته د همدې صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ له مسکو څخه لندن ته رسېدلی او د ځینو سرچینو په خبره د نوموړي په مشرۍ کې به یاد پلاوی له خان قلات میر سلیمان داود سره ویني او په دې به راضي کوي چې بیرته پاکستان ته راسي. خان قلات میر سلیمان داود چې شاوخوا 8 کاله وړاندې یې پاکستان پرېښی او په لندن کې میشت شوی، له همدې وجې یې شمار د آزادي غوښتونکو بلوڅو مشرانو په ډله کې کېده. خو په کوټه کې میشت مشر خبریال او د چارو کارپو انور ساجدي بیا وایي خان قلات یو سپین ږیری مشر دی خو په سیاسي ډګر کې چندانې اثر نه لري. خان قلات د یو سپین ږیری بلوڅ مشر په خاصه توګه د یو قبایلي مشر په حیث نوم او اثر لري، لکن نوموړی په سیاسي ډګر کې هیڅ اثر نه لري. دا بیل خبره ده چې هغه پاکستان پریشی او هلته یې د بیلتون پالو په حق کې ځینې خبرې هم کړي چې د خبرو تر حده خو صحیح ده، لکن په عملي توګه یې د بیلتون پالۍ په ډګر کې هیڅ ونډه نشته. که چیرې یاد پلاوی د خان قلات په بیرته ستنېدو کې بریالی سي، نو آیا په بلوچستان کې پر روان تاوتریخوالی او د بلوڅو پر ستونزه به کوم اغېز وي او کیا؟ انور ساجدی په نه کې ځواب راکړ. د خان قلات بیرته راتګ خو شاید د حکومت ته څه توپیر ولري، لکن د بلوچستان پر حالاتو به یې هیڅ اثر پرې نه وسي. د ویلو وړ ده چې خان قلات میر سلیمان داود په 2016 کال کې د نواب اکبر بوکچی تر وژنې وروسته پاکستان پرېښود، چې د نوموړي د بیرته راستنېدو لپاره لومړی د پرویز مشرف په واکمنۍ کې، بیا د پیپلز ګوند او وروسته د روان حکومت په واکمنۍ کې هڅې پیل شوې چې هم اوس نوموړی په لومړي ځل له کوم حکومتي پلاوی سره لیدو ته آماده سوی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
منګل تدی کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د خیبر پختونخوا په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پشکال د بارانو لړۍ روانه ده. کوم چې د بارانو لړۍ روانه ده، په دغه اړه باندې د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په غریزو سیمو او قبایلی سیمو کې به د بارانونو له وجې یوازې په کابل دریاب کې د اوبو کچا اوچتېږي. دغه شانتې چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په ځینو ضلعو کې په خوړونو کې هم د سیلابونو د راتګ امکان شته. نور تفصیل اسلام آباد د احمد الله پراپور کې ورو.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې ورسره دریای کابل نه علاوه په ځینو نورو دریابونو کې د اوبو سطح اوچته شوې ده. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې پینډۍ او اسلام آباد په شمول د خیبر پختونخوا په پېښور، مردان، نوخار، ملاکن ډیویژن، هزاره ډیویژن، کوهاټ ډیویژن او ډیرا اسماعیل خان نه علاوه خیبر، اورکزی، کورما، شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې هم بارانونه شوي دي او د بارانونو دا لړۍ به د راتلونکي څلور ساعتو پورې دمه دمه سره جاری وي. د خیبر پختونخوا په سیندونو او خوړونو کې د اوبو سطح په حقله مشتاق شاه وایي
کابل ریور په میکسیمم پیک باندې دی چې هغه ته موږ سیلابي کې سیر پیل شو او خوړو کې هم چانسز دي چې اوبه راتلی شي. نوخار او سوابی کې بعض ځایونه او سوات کې او هزاره ډیویژن کې مشرق کې خاص کر خوړو کې سیندونو کې اوبه راتلی شي. دې نه علاوه ډی خان کې هم بعض علاقو کې چانس شته. کوهاټ کې هم بعض ځایونه کې خوړو راتلی شي او کرک او لکی مرور کې هم بعض ځایونه کې خوړو راتلی شي.
د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم یو چارواکي اسکرین نه چکلا مشال ریډیو د انتظاماتو په حق لا تپوس وکړو نو نو موړی وایي
موږ ته داسې قسم کا غراشي د میټا فیس نه دی او میسج موږ جنریټ کوو. هغه میسج دی موز دی دیس از دی لارج او بیا دې ته موږ فکس هم کوو. بیا ان تک چې کوم ارنجمنت دی بیا دې کوي. بیا تحصیلدارانو دې کوم قطع عمل را دي نو غولي کې هغه شی کوي.
د یادونې دا چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو لوجې درې کسان وجل شوی دي او 15 نور جوبل شوی دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د انرژي د چارو کارپوهان وایي یوازې د پښتونخوا په ملکنډ سیمه کې د 8000 میگاواټه بجلی پیدا کولو صلاحیت شته، خو د حکومتي پالیسیو د کمزوریو او سیاسي عزم د نشتوالي له کبله د سیمې ولس د بجلی د بحران سره مخ شوی دی. په دغه اړه د راپور ته ستاسو پام راګرځو. داسې قسم آوازونه نن سبا په پښتونخوا کې په عامه توګه تر غوږو کیږي. گرمی ډیره ده او بجلی نشته، چې له کبله نه یوازې اقتصادي او صنعتي هلې ځلې اغېزمنې شوې دي، بلکې ولسی ژوند هم د ستونزو سره مخ شوی دی. په داسې حال کې چې د پاکستان د بجلی لویه برخه په خیبر پښتونخوا کې د روانو منصوبو نه جوړیږي، نو بیا ولې د صوبې او قبایلي سیمو ډېرې برخې په تیرو کې ډوبې دي؟ په دې حقله د پاکستان د اوبو او بجلی د محکمې یو چارواکي بختاج خان وایي چې د بجلی د رصد نظام ډیر زور دی، چې له کبله د بجلی لویه برخه ضایع کیږي او د ولس پخه ناراضي. نوموړی وایي
د بجلی د نظام چې زمونږ کم دی کنه، په یوازې په پښتونخوا کې نه، په ټول ملک کې دا نظام چې دی دا ډیر پخوانی پرسوده نظام دی. زمونږ سوره گریډز جوړ شوی دی، زمونږ سوره لینونه دی، اغه لینونه اغه خپل ټایمونه پوره کړی دی. دا افسوس خبره دا ده کنه چې مونږ چری هم چرته په خپل بجټ کې چری هم چرته د بجلی د پیداوار د پاره ته پیسې نه دي منځوري کړی، نه يهودي دي کنه، صرف بس دا دی د اپریشنل او د مینټیننس کاست ته پاره حکومت پیسې دی. خو چری هغه یو داسې کا مضبوطه د بجلی منصوبه جوړ نه کړ چې دا غي د لاسه ملک ته مطلب دا دی چې د ملک حالت بدلی دي.
د پرمختیايي چارو کارپوه شوکت شرار وایي د بجلی د نشتوالي د تکنیکی وجو سره سره سیاسي وجو هم دي. بیا د بجلی په محکمه کې د لوړې کچې درغلي او د بجلی د پیدا کولو اختیار په عملی توګه ثبوت نه ورکول د بجلی بحران نور هم پیچلی کړی دی. نوموړی زیاتوي
مجموعي طور یو ورحال هم غواړي او دا ډی سنټرلایز کول غواړي. د ډی سنټرلایزیشن بیا خپل شي، لکه د مثال په تور خیبر پښتونخوا ته یو خپل د بجلی د پیدا کولو او د تنظیم وخت ورکی، نو دغه بیا بجلی ډیره پارزانه پیدا کوي، پارزانه به خرڅ نو ډیر ډیر شي کارخانی کاروبار نو بدیا لکه درای شي. هغه لکه کارخانه دار هغه دا نه غواړي، هغه دا سنټرلایز ساتل غواړي. نو د اتلسم نو ترمیم نه وروسته زمونږ چې کوم د دې وطن کوم سیاسي لیډران دي، کوم نور داسې سیول سوسایټي نه پکار دي چې هغه دا خپل دا واک واخلي او بیا دې بیچکه په پنجاب دی بجلی خرڅې پاتې نیم خرڅې د دنیا په ډیرو وطن کې کیږي.
د ایکسپریس ټریبیون دی راپور تر مخه د پاکستان د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي دي چې حکومت د بجلی د پیدا کولو په یو شمیر منصوبو کار کوي چې تر کال 2013 پورې به بشپړ شي او په نتیجه کې به په قامی گریډ کې د 10000 میگاواټه بجلی اضافه وشي. خو کارپو شوکت شرار وایي چې حکومت سیاسي عزم ولري او د اعلانونو په ځای عملی ګامونه پورته کړي، نو یوازې د خیبر پښتونخوا په ملکنډ سیمه کې د موجوده وسیلو نه په زرګونو میگاواټه بجلی پیدا کیدی شي.
په دې باندې اوس په د لهر نه دا هم ټیکنالوژي ده چې کوټه ډیم نه جوړې نو د لهرونو نوم ته بجلی لکه پیدا کیدی شي، والر ډیم جوړې دی شي، دلته کې د هوا چې کوم دغه د بجلی د پیدا کولو صلاحیت دی ایون په نورث کې ډېر څه سپارټ چې هلته کې مستقل هوا چلیږي، د نور نه د بجلی کې نو ډېر لوی صلاحیت دی. جی ای زیډ والا یو سروې د نن ډېر مخکې کړی و په دې نارت ملکن ریجن او په دې کې د 48000 میگاواټ بجلی د پیدا کولو صلاحیت دی.
د یادونه وردا چې نن سبا په خیبر پښتونخوا کې تر لسو ګنټو ډېر د بجلی لوډ شډینګ کیږي او په لرې پرتو غریزو او قبایلي سیمو کې خو د بجلی نشتوالی تر څلورو ویشتو ساعتونو رسی، چې له کبله په دغه سیمه کې د پرمختیا هلې ځلې په ټپه ولاړې دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراتری
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
کی. دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لور.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوردونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې کېدونکې دي. د منور شانه به مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو.
د افغانستان د خوست ولایت په موټر بم چاودنه کې د وجل شو کسانو شمیره 33 ته رسیدلې ده. د چارواکو په وینا په دې کې 20 عام کسان او د امنیتي ځواکونو شپږ سرتیري وجل شوې دي. چارواکي وایي چې په عام خلکو کې درې ښځې او 12 تن کې ماشومان شامل دي. په دې پیښه کې 12 تن امنیتي سرتیري او 11 عام کسان جوبل شوي هم دي. د دې پیښې ذمہواري تر دې دمه چا په غاړه نه اخیستې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا په 325 پولینګ مرکزونو د روانې میاشتې په 13 نیټه د دوباره انتخاباتو امر کړی دی. د یادونې وړ ده چې د مئی د میاشتې په 13 نیټه په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات شوي وو او اپوزیشن ګوندونو په صوبایي حکومت باندې په انتخاباتو کې د درغلۍ تور پورې کړی وو. په خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي ماین چاودنې د امنیتي ځواکونو دوه تنه وجلي. د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دغه پیښه چې 13 شپه لري پرته سیمه تیرا سندانه کې رامنځته شوې په کې د امنیتي ځواکونو 15 تنه جوبل شوي هم دي. تر دې مهال د دې پیښې پړه چا په غاړه نه اخیستې. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یعنی داعش خلاف د سیمه ییزو هیوادونو ګامونه کافي نه دي. نوموړي پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل یا د وسلوالې ډله د بهر نه افغانستان ته راغلې او په کار دي چې د خاتمې لپاره یې د سیمه هیوادونو په ګډه مبارزه وکړي. او د ایران او د شپګو نړیوالو قوتونو د سفارتکارانو ترمنځ په ویانا کې مذاکرات بیګا د شپې تر ناوخته پورې په دې مقصد جاری وو چې د تهران د اټومي پروګرام په سر کومه حتمی لوزنامې ته ورسیږي. د دې خبرو اترو په نتیجه کې حاصل کیږي چې د ایران د اټومي پروګرام محدود کړی شي او په بدل کې د دې هیواد خلاف لګیدلې نړیوالو بندیزونو کې نرمي راوستل شي.
مهم خبرونه مورد اردوونکو چې منور شاولان د کول او سرزو اسلام آباد ته چتر زم همکارې رابعه اکرم خان ځنی پاکستانی مطبوعات کتل دی او دا غینه تاسو ته مهمه برخه وړاندې کوي.
اکسپرس رسپانه خپل ادارې کلی کې د افغانستان صوبې ننګرهار کې د امریکای په یو ډرون حمله کې پاکستان او افغانستان لپاره د وسلوال تنظیم داعش امیر حافظ سید اورگزی خپل دیش ملګرو سره وجل شوې دي. ادارې وایي په افغانستان کې د ډرون دا درې ملوي حمله ده. د ماهرینو په وینا چې د حافظ سید مرګ وسلوال تنظیم داعش لپاره غټ نقصان دی. د هغه 15 پاکستانی طالبانو کې وو د چا په بیلیدو او یاد وسلوال تنظیم کې شمولیت پاکستانی طالبانو غټ نقصان ګرځولې وو. ادارې زیاتوي افغان طالبانو کې اختلاف په اړه تقسیم معامله روانه ده. ځینې طالبان په ځینې امرو افغان طالبانو مشر مولا عمر سره اختلاف له وجې داعش کې شمولیت اختیاروي. خو د تقسیم افغان طالبانو او داعش ترمنځ باقاعده د یو شخړې صورت خپل کړی دی او د دواړو ډلو ترمنځ په جړپونو کې اضافه هم شروع شوې ده. ادارې په وینا په افغانستان کې د داعش کاروایانو ټولې مندکې لپاره خطر جوړ کړی دی. پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ته په دې لړ کې تشویش دی او دا تنظیم مستقبل لپاره لوی خطر ګڼي. نو ځکه امریکې داعش خلاف خپل کاروایان تیزی کړی دي او یو څو ورځې مخکې د داعش یو بل مشر شاهد الله شاهد یې هم د 25 نور ملګرو سره وژلې دي. ادارې وایي یو تنظیم د بهرنی مدد نه بغیر ډیر وخت پورې مخکې نشي تللی. خو کتل دادی چې وخت سره سره داعش نور اسلامي ملکونو کې ځای جوړوي نو سوال دا پیدا کیږي چې هغه کم قوت دی چې داعش غونډه تنظیم ته ملاتړ حاصل دي او ورته وسله، فوجي تربیت او مالی امداد ورکوي. باید چې د دې تنظیم مخنیوي لپاره پاکستان، افغانستان، امریکا، نېټو او چین په یو ځای حکمت تاملی جوړ کړی او په دې لړ کې ور سره افغان طالبان هم ملګرتیا کول لپاره تیاری دي شي. ادارې وایي کړي د مخنیوي لپاره کاروایان نه کړی شوی نو ټول منطقه کې خورې دي شي. جنگ رسپان خپل ادارې کلی کې د خیبر نه واخلې تر کراچۍ پورې ملکی د بدترین لوډ شیډنګ سلسله روانه ده. د سلوجه چې د اولس د معمول ژوند متاثر شوی دي. ادارې مخکلي کې د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دي چې اورښت د بجلی ترسیل په نظام کې هم خرابې ده او بل اړخ ته اولس ثوابدار اهلکارانو نه اهلي او ناکسه منصوبه بندي نه شوی نقصانات د خپل جیب ادا کوي. ادارې لیکي د اوبو او د بجلی وزارت په وینا چې 250 کرپټ افسران او ملازمین یې فارغ کړي دي، کم چې یو ښه اقدام دی. خو د صفایي د عمل جاري ساتلو سره سره بند بجلیګری او اوبو نور او کولې نه بجلی پیدا کولو په وړو وړو منصوبو سرکار پکار دی چې ولس اسانتیاوې ترلاسه شي. ادارې اخري کلي کې درې درې نیم کاله تیرېدو نه پس اخر تر کومه پورې به ولس دا سختي او اذیت برداشت کوي، کله هم د ولس صبر ختمېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان رسپان لیکلی دی چې د کال 1992 راهیسې د پاکستان هر حکومت دا دعوه کوي چې د ملک د خالص داخلي پیداوار یا جی ڈی پی 4% به په تعلیم باندې خرڅ کړي، خو تر اوسه په دغه اړه باندې څه عملي ګامونه نه دي پورته کړل شوي چې لکه بلې هیواد کې د تعلیم سیکټر له بحران سره مخ شوی دی. بلخوا ای پی خبری جانس لیکلی دی چې افغانستان وایي د داعش ډلې مشرانو په وجنه سره په دې هیواد کې دغه وسلواله ډله کمزوري کړې ده. د دغه دواړو راپورونو مهم ټکی له اسرار لم مومند اورو.
د پاکستان ډان وسپانه لیکي په دې هیواد کې تعلیمي څانګه له بحران سره مخ ده او مالی مرستو ته سخت اړتیا لري. دا خبره په هغه رپورت کې راغلی چې د ناروې په اوسلو ښار کې پرمختګ لپاره تعلیم په نامه سرمشریزه کې څو ورځې مخکې وړاندې شو. دغه غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم وینا وکړه او وی ویل چې د هیواد هر وګړي ته تعلیم رسول د پاکستان په آئین کې شامل دي. د ده په خبره د یو شمیر چیلنجونو باوجود دوی تعلیم ته لومړیتوب ورکوي، خو د مخالفونکو په خبره ضرورت اوس د دې خبرې دی چې دغه خبرو ته عملي بڼه ورکړل شي. د تعلیم سره د پاکستان ژمنتیا لدی ښکاری چې وایي د خالص داخلي پیداوار یا جی ڈی پی 4% به په تعلیم مصرفوي، او د پاکستان هر حکومت د کال 1992 نه را په دویخه هم دغه خبره کوي. او موجوده وزیر اعظم هم ویلي چې د 2013 کال پورې به دغه هدف ترلاسه کوي، خو تر دې دمه یې نه دی ترلاسه کړی. او په 2013-14 مالی کال کې هم یوازې د جی ڈی پی 2% برخه په تعلیم لګول شوی. کچېری د مرکزی او صوبایي حکومتونو په کچا د خرچو سره پرتل کړل شي، نو دا هیواد د 10% نه اهم کمی پیسې په تعلیم مصرفوي. د تعلیم څارنې یو نړیواله اداره په خپل رپورت کې وایي په کار ده چې پاکستان په تعلیم خپل خرچه څو چنده زیاته کړي. همداراز د ملګرو ملتونو د تعلیم څانګه وایي چې د 2013 کال پورې د تعلیمي اهدافو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې پاکستان په بنیادی تعلیم خپل خرچه یو په دوه زیاته کړي. بلخوا د ای پی خبری ایجنس په یو مقاله کې راغلی دی افغانستان وایي د امریکا د هوایی بریدونو په مرسته یې په دې هیواد کې د داعش مشرتابه له منځه وړي. البته امریکایي چارواکو یې پخلی نه دی کړی. افغان چارواکو ویلي دي په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې یو مشر حافظ سعید او 13 نور مشکوکه وسلوال په یو امریکایي هوایی برید کې وژل شوي دي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې داعش پورې د تړلې ډلې مرستیال مشر ګلزمان او شپږ نور مشکوکه وسلوال چې د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان شاهدالله شاهد هم پکې شامل وو د امریکا په هوایی برید کې وژل شوي. شاهدالله شاهد وروستو داعش ډله کې شامل شوی وو. د افغانستان د جاسوسي ادارې یو ویان عبدالحسیب صدیقی وایي د داعش مشرانو په وجنه سره په افغانستان کې د دې ډلې مرکز تباه کړل شوی دی. ناټو چارواکو په سمدستي توګه پر دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. البته یو امریکایي پوځي چارواکي د دې خبرې پخلی کړې چې دوی د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې یو هوایي برید کړې. په مقاله کې راغلي داعش وسلواله ډله چې د منځني ختیځ او افریقا په ځینو هیوادونو کې یې ځان ته وسلوال راجلب کړي، په پاکستان او افغانستان کې هم وسلوال ځان د دې ډلې پورې تړي. البته د افغانستان د جاسوسي ادارې ویان عبدالحسیب صدیقی وایي دوی په خپل ځمکه د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره ځانګړی استخباراتي یونټ جوړ کړی او د ده په خبره دلته د داعش ډلې فعالیتونه په مکمله توګه ګډوډ کړل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د امریکا د فوز مشر جنرال جوزف ډنفورد وایي د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره د پاکستان کردار ډېر مهم دی او باید د دغه هیواد سره همکاري وشي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی چې مهم ټکی له فرخنده اسد اورو.
د امریکا یو پوځي جنرال وایي دوی په پاکستان کې درې مهمې ستراتیژیکي ګټې لري او باید دواړه هیوادونه په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په ګډه کار وکړي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځي جنرال جوزف ډنفورد چې تمه ده د امریکا د ګډو ځواکونو چیرمن وټاکل شي وایي امریکا او پاکستان کولی شي په ګډه د ترهګرو ډلو او په خاصه توګه القاعده ته ماتې ورکړي. په سیمه کې امن پر ځای کولو او اټومي وسلو د نه خورېدو لپاره په ګډه کار وکړي. امریکایي سینټ یوې کمیټې ته په خپله وینا کې جنرال ډنفورد وویل امریکا او پاکستان یو پر امنه افغانستان غواړي او دواړه هیوادونه پر دې پوه دي چې په افغانستان کې امن د سیمې د امنیت لپاره ضروري دی. هغه وایي د پاکستان سره ښه تعلقات امریکا په ګټه دي او امریکا باید د پاکستان سره د ښو اړیکو پر مخ بوتلو لپاره همکاري وکړي. جنرال ډنفورد دا هم وایي پاکستان له دوی سره د القاعده خلاف عملیاتو کې مرسته کړې ده. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې ترهګرو ډلو خلاف عملیات ترسره کړي دي چې له وجې ترهګرو ته ډېر تاوانونه رسېدلي دي. دغه ډلې په افغانستان کې د امریکا خلاف جنګیږي نو باید له ماتې سره مخامخ شي. د سینټ دغه کمیټې سره په خبرو کې جنرال ډنفورد دا هم وویل د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پاکستان رول ډېر مهم دی او په دې وروستیو کې د دواړو ډلو ترمنځ په خبرو کولو کې دغه هیواد یو ښه رول لوبولی دی نو باید ستاینه یې وشي. هغه وایي افغانستان او پاکستان دواړه پر دې کار کوي چې څنګه تعلقات ښه کړي او په سیمه کې د پر ځای کولو لپاره خپل رول ولوبوي او د سیمې د اقتصادي پرمختګ لپاره له یو بل سره همکاري وکړي.
ډانوس پاړې په یو مقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې باید حقانی ډلې شامل کړل شي او کابل لا د مذاکراتو په لړ کې ټولې وسیلې کارول پکار دي. لیکوال لیکي چې د افغانستان د سولې خبرو ته لوی ګواښ د طالبانو ترمنځ دغې خپلمنځي اختلافات دي. دغه لیکنې مهم ټکی د انیسا اجمل نور
ډان وسپانا په یو مقاله کې لیکي چې په مری کې د امن په خبرو کې حقانی ډلې ته برخه ورکړل شوې ده. خدا لا معلومه نه ده چې حقانی ډله به د امن په پروسه ساغیز ولري او کنه. کارپوهان وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د حقانی ډلې شاملېدل یو مهم پرمختګ دی ځکه چې یاد ډله د افغانستان په وسلوال فعالیتونو کې مهم کردار لري. مقاله لیکي دا یو مناسبه وخت دی چې حقانی شبکه د امن په بهیر کې شامل کړل شي او کابل لا پکار ده چې په هیواد کې د سولې او ثبات په لړ کې موجودې ټولې وسیلې پکار راولي. مقاله لیکي د وسلوالو ډلو ترمنځ اختلافات امن ته تر ټولو لوی ګواښ دی. د طالبانو د سیاسي څانګې او د جنګیالو قومندانانو ترمنځ اختلافات روسترز لا نور څرګندېږي او هغه وسلوال چې د جنگ په میدان کې ډېر تنگ نظره او کمزوري سیاسي فکر لري. ډان لیکي په جګړه کې خپل کمانډانان د خري ژوند نه زیات خبر نه دي او تر دې چې د افغانستان د خارونو د ژوند چواک په اړه هم زیاته پوهه نه لري. دغه کمانډانان داسې فکر کوي چې لواک سره په کابل قبضه کولی شي. مقاله د میډیا د رپورټونو په حواله لیکي چې زیاتره جنگیالو کمانډانانو دغه خبر کړی دا چې که د طالبانو سیاسي څانګې له کابل سره د امن مذاکرات ختم نه کړل نو یا خو به بله ډله جوړه کړي او یا به له داعش سره یو ځای شي. د مری د سولې د خبرو اصول ورځې وړاندې د افغانستان د حزب اسلامي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار له داعش ډلې سره خپل ملاتړ اعلان کړ. په عین حال کې داسې هم څرګندېږي چې په افغانستان کې داعش ډله د یو دویم او زیان رسوونکي ځواک په توګه مخې ته راسي. ډان لیکي په افغانستان کې غیر ریاستي برخوالي ډلې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره داعش ډله کارولی شي. مقاله لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش د افغانستان په جګړه کې د مهم کردار لرلو صلاحیت لري او دا ډله به د خپلو مفاداتو په لړ کې خپلواک او سختدري زوي. د لیکوال په خبره له داعش ډلې سره د کوم قسمه امن بهیر پیلول لږ تر لږه دا مهال له سوچ بهر خبره ده. رسپانه لیکي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي نه یوازې له حقانی شبکې سره د خبرو په حق کې وو بلکې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی سره په 2013 کال کې نیغ په نیغه ملاقات هم کړی وو. ډان لیکي د خبرې ته هغه مهال دومره خاص اهمیت ورنه کړل شو او واشنگتن په فوري توګه دا وړاندیز رد کړ. خو د مقالې په خبره اوس حالات بدل دي او دا مهال کابل سره نور ازادي مشته چې یوې وسلوالې ډلې سره خبرې شروع کړي. د امن په بهیر کې د حقانی ډلې د نیغ په نیغه شاملېدلو امکانات زیات روښانه دي. لیکوال د پاکستان په حواله لیکي چې پاکستان ته بیا په کوټه شورا اثر اچولو کې زیاتره لدی وجې مشکلات دي چې د طالب کمانډانانو ترمنځ داخلي اختلافات شتون لري. د لیکوال په وینا دویمه خبره دا ده چې د کوټه شورا طالب کمانډانانو پرتلا پاکستان پر حقانی ډلې زیات اثر لري او دا غي له افغان حکومت سره د نیغ په نیغه خبرو په لړ کې پاکستان مرسته کولی شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
فرایډی ټایمز مجلې د پښتونخوا په سواد دره کې د امن کمیټو په غړو د هدفي بریدونو موضوع راخستې ده. په راپور کې راغلي دي چې د کال 2014 نه را په دیخوا په سواد کې د امن کمیټو شپږ ویشت غړي وژل شوي دي. نور تفصیل په دغه راپور کې اورو. فرایډی ټایمز په سواد کې د امن کمیټو د یو شمېر غړو او ځایي خبریالانو د معلوماتو په اساس لیکي چې په سواد کې د پوځي عملیاتو نه وروسته د امن کمیټو غړي سپین روبي او پولیس سرتیري د وسلوالو لخوا په هدفي بریدونو کې وژل کیږي. په سواد کې د امنیتي ادارو لخوا د 225 مشرانو په مشرۍ د کلیو دفاعي کمیټې جوړ کړل شوې دي چې تر اوسه پورې د کلیو په کچه امنیت ټینګ ساتلې ده. خو هغه وسلوال چې د پوځي عملیاتو له کبله د سوات نه تښتېدلی وو اوس یې د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې پناه اخیستې ده او د هغه ځاینه د بریدونو منصوبه بندي کوي. مجله د سوات قومي جرګې د یو مشر د خولې لیکي چې د بریدونو له کبله د هغوی ولسي ژوند ډېر اغېزمن شوی دی او په ډېرو موقعو له خپلو کورونو بهر نشي وتلی. د امن کمیټو او جرګو مشران وایي چې په ښکاره طالبان نه ښکاري او په هر ځای کې امنیتي سرتیری وجود لري. خو عجیبه خبره دا ده چې بیا هم وسلوال د هدفي بریدونو په کولو کې بریالي کیږي. دوی زیاتوي چې په سیمه کې به ویره او بې یقیني هله له منځه ځي چې کله امنیتي ادارې برید کوونکي ونیسي او سزا ورله ورکړي. یو ځایي خبریال مجلې ته ویلي چې اوس هم ځینې مشرانو ته د وسلوالو لخوا دړکې ترلاسه کیږي. د سواد د پولیسو مشر سلیم مروت وایي چې پولیسو تر اوسه یو شمېر مشکوک کسان نیولي دي چې پلټنې ترې روانې دي. د فوج او چارواکي بیا ادعا کوي چې یو شمېر مشکوک وسلوال نیول شوي دي چې مقدمې به په پوځي عدالتونو کې اورېدل کیږي.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بالا انسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی وا دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
د هر گل پوراس پ پاوکم درے او د هر زیارت پوراس پ پاوکم یو لس بجے.
د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول هیواد کې په یو ورځ د اختر منظر لپاره د خیبر پختونخوا حکومت او مرکزی حکومت د یو بل سره تماس نیولی دی او د دواړو خواو د رویت هلال کمیټو غړو هم د یو بل سره خبرې کړې دي. په دغه اړه باندې له پېښوره شبیر احمد جان نور معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا د اوقافو او مذهبي امورو صوبای وزیر حبیب الرحمن مشال اړو ته وویل چې په ملک کې د یو روزې او اختر لپاره دوی وړاندیز لیږلی دی چې د پیښور نه د هم په مرکزی هلال کمیټې کې نمائندگان شامل کړي. بل دا چې موجوده خیبر پختونخوا صوبای حکومت مرکز ته دا وړاندیز کړی دی چې داسې یو قانون سازی دی وکړي شي چې د مرکز نه علاوه څوک هم د روزې یا د اختر اعلان کوي د هغوی په ضد قانوني کاروي وکړي شي. د دوی په وینا د دغه اعلان کولو حق صرف او صرف مرکزی رویت هلال کمیټې
مذہبی امور وزارا سیکرٹریان مرکزی وزیر اسلام آباد کی منگا روزہ کے منگا دا تجویز کر منگی قانون سازی جزا سزا نظام نے اخلاق شریعت پر رہنا کے مسئلہ بات سکی قانون قانون مطابق فیصلے کی.
مقامی دا مسجد قاسم علی خان زونل هلال کمیټه سره تړلې دا چار صدی جمعیت علماء افغان هلال کمیټه یو ناظم مجید گل مشال لیډو ته ویل چې مرکز کله هم د پښتونخوا صوبې گواهان نه دی منلې.
خلی باندې مو خپل میټینګونه لوکل شي وی او د حکومت سره هر کال د روزه راځي نو وزیر اوقاف سره زمونږ میټینګ وي اوس هم شوی دی یو چې زمونږ د منو چې دا چیرمن دی د هلال کومیټې مشر دی مونږ د ماده ثاني مونږ د خبره منو چې دی د شریعه خدمت عالمان ټول لاسي ماشومان دي مفتیان دي مشایخ دي او دې باندې مونږ نو که تاسو نه یې د تاسو د ایمان څخه نګر کې په خبره باندې چې کینیا غلط دی وي دا غلط دی دا اشیکا جیل کو ذات زیما او دې کوم نه مانی دي تاسو باندې کوي
نو موږ ځا تکلا چې خپل تسلی لپاره باید مرکزی رویت احلال کمیټي خپل نماینده دلته راولېږي او یادې د دوی نماینده حل تکي ځان لر او غوړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
په مومند او باجوړ قبایلی سیمو کې تر دې دمه 224 سکولونه د طالب استوارو لخوا په بریدونو کې ړنګ شوي دي چې د چارواکو په وینا نیم سکولونه پکې بیا ودان شوي دي ولې په دغه دواړو سیمو کې 8,211 ماشومان د سکولونو نه بهر دي یعنی د سکولونو ته نشي تللی په دغه اړه باندې نور تفصیل د شانواز ترکزی په راپور کې اورو
په محمد او باجوړ قبایلی سیمو کې تر دې دمه 224 سکولونه چې پکې 2 سرکاري کالجونه هم شامل دي د وسنوالو لخوا اړنګولې شوي وو ولې په دغه دواړو سیمو کې 8,211 ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې حکومتي ادارې او د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکونکي غیر دولتي ادارې هم دغه ماشومان سکولونو ته دراوستلو لپاره مهم روان کړي دي په دغه مهمونو کې تر کومه حده پورې کامیابی راغلی ده دغه پښتنه مې د کوز محمد جنسي د صفت غړي د یو کمیونټي سکول د پرنسپل ارشد خان وکړه
مخ کې تقریبا چې 890 وستي کو سال په شاده چې تقریبا تاسو درې دلې کني کې کو سابو کو ساور سره رابطه کو نو دا غو ځوان چې کوم دي زمون تعداد کې نه زاپه شوی دا
تعلیمي چارواکي وای چې په دوه قبایلی سیمو کې د نیم نه زیات اړنګېدل سکول نه بیا ودان شوی او چې کوم لا هم اوران دي نو د تعلیم لړۍ په اړنګو شو ودانی او یا په خیمو کې روانه ده نو دا به څومره مشکل وي چې کنه ماشومان هم داخل شي او ودانی هم نه وي او د باجوړ ایجنسی د خار ډیگری کالج د لیکچرر شفیع الله نه می دغه پښتنه وکړه
په یو سکول کې 12 ماشومان دي او دوه ټیچران دي وته نو خلک چې خپل ماشومان وګوري چې دا پوزیشن دي نو بل دې د وژن اکثر کوم ډرافټینګ شروع دي او ماشومان سکولونه ته نه دي نو کدا مسایل د سکولونه نه د سکولونه دی وبنه لري نو ماشومان به دا شاین ډرافټینګ کیږي او دا به کوم دورات خبره دی به ډیر شو سیوا کیږي بلکې کمی کی ونم
او زینو غیر دولتي ادارو هم خپل سکولونه جوړ کړي دي لکه په محمد ایجنسی کې هیومن ریسورس ډیولپمنٹ نتورک سکولونه آباد کړي د تنظیم مشر حیدر سید مشال ریډیو ته وویل
زه تاسو کې موږ سپیشل سکولونه موږ جوړ کړی دي په پنڈیالی او په پلانګار کې دي کې شپږ سکولونه په پنڈیالی کې دي او څوار سکولونه په پلانګار کې دي په دې کې دوه سکولونه جنو رکانو لپاره دي او دیار سکولونه جنو کو لپاره دي
حکومت د سرکاري سکول استادانو ته هم ویلي چې د تعلیم لپاره د خصوصي مهمونه وچلوي شیرین زاده د ګردی هایر سیکنډری سکول باجوړ استاد دی او وای
او په دې باندې واقعدا پروګرام شوی چې ماشومان چې د سکولونو کې داخل کې یو ماشوم چې هغه عمر کې یو کال تر رسیدلې چې هغه تاسو نه داخلو کې پاتې کی او سازمان هم په خپل لیول باندې په هر ځای کې دا مهم ډیر ښه چلولې
نو د دغه سکولونو د بیا ودانۍ لپاره کوم رقم ګامونه اخستل شي د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته ویل
د پاسو زم ډیر مرسته ده او هغه هم د ډیر سکولونو د بیا ودانۍ کې دي پاره کې کافي حدا پورې په ډیر باندې کار شوی دی او په سبا باندې روان دي دغه سي زمونږ د دوبای حکومت چې دی وعده کړی و چې مونږ به تاسو په دې لړ کې مرسته کوو چې د ملټي ډونر ټرست فند دی هغه هم مونږ سره وعده کړی و چې مونږ به تاسو په دې مت کې دي نو به تاسو سره مرسته کوو
او فضل الله وویل چې تعلیم د امن سره ممکن دی نو اوس په سیمه کې امن راغلی دی او حکومت لګیا دی چې پله او د بهرونو هیوادونو په فندونو باندې لنګول سکولونه ودان کړي او نوې سکولونه هم جوړ کړي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
شنواز راپور مورد اوردونکو په خیبر پختونخوا کې یو شمیر تعلیمي ځوانانو د سټولنې جوړې کړې دي چې د غي په وسیله باندې غي د بیوزل خلکو سره امرستې کوي په دغه اړه باندې د انیسا اجمل راپور ته وقته
په خیبر پختونخوا کې د روژې په میاشت او د اختر پر ورځو کې ګڼ شمېر سرکاري او غیر سرکاري ادارې د خیر خیګړې کارونه کوي خو دا مهال په یاد صبح کې داسې ټولنې هم جوړې شوې دي چې په خپل سر د بېوزله غریبو او یتیمانو سره امداد کوي د مردانوال خلق په نامه د یوې ټولنې مشر جنید خان مندوری وایي چې د دوی ټولنه په مردان ضلع کې نه یوازې پروژه او اختر وسو کې د بیوسله خلکو سره مالی مرستې کوي، بلکې دوی د صحت، تعلیم، هوایي ډزو د مخنیوي او پرمختیا په لړ کې هم مهمونه چلوي او د غریبو خلکو د مسئلو هوارولو هڅه کوي. دی وایي
مطلب چې کوم زمونږ ماینورټیز دي هغوی سره او دینه علاوه چې کوم ډیسیبل کسان دي مردان کې او موږ چې ورته جلاګان هغوی لپاره مونږ مرستې لګیا یو څوکیا د یتیم خانې ماشومان دي هغوی لپاره مونږ اکټیویټي داسې پیل کړې چې دا ماشومان مونږ د اختر په دویمه په درېیمه باندې بوزو او مردان کې چې کوم د سیل سفر ځایونه دي په هغې کې تغوې کنډرات راځي او بیا کوم دی د سپورټس کمپلیکس کې په مردان د هغې کې چې کوم دی په کنډراتو کې هلته د هغې لپاره مونږ د دې سپورټس پروګرامونه ارینج کړي دي او داسې نور چې کوم دی زمونږ یو سایکولوجیست فیمیل انجینئر هغه مونږ راغوښتل چې دې لپاره لږ انکرېجمنټ لپاره دې سره 15-20 منټ سیشنز واخلي کوم کمپټیشن دی باندې کې ورته ټوفي ورکو ای دی ورکو دینه له مونږ بوله پوره د لنچ پروګرام کړی دی.
دغه سي د خیبر پښتونخوا په مختلفو کلو کې کارکونکي د رڼا ویلفیر اورګنایزیشن په نامه د یوې بلې ټولنې مشر فضل اکبر وایي چې د دوی په ټولنه کې اته کسان شامل دي او بغیر د چا د مرستو په خپل سر د امنیت په برخه کې او له غریبو یتیمانو سره د صحت او تعلیم په مد کې مرستې کوي. رڼا ویلفیر اورګنایزیشن هم د اختر لپاره دا مهال یو مرستندویه پروګرام چلوي چې په اړه یې فضل اکبر زیاتوي.
مونږ چې کوم یتیمان ماشومان دي هغې لپاره ډیسیبل دي هغې لپاره او چې کوم زموږ سره دي کې درېیم کوم خلک دي غریبانان ماشومان درې قسمه خلکو ته مونږ دا ای پیکج ورکوو. په دې ای پیکج کې مونږ سره دوه آیټمز دي، کپري او پیزار. خو دا اوس مونږ ډسټریبیوشن سټارټ کړی دی.
په پېښور او اسلام آباد کې د کارکونکي وزیرزاده په نامه د یوې ټولنې مشر بیرام خان وایي چې دوی پروژه کې د غریبو خلکو سره د خوراکي مرستو علاوه د اختر لپاره هم ځینې کارونه په پام کې لري چې پکې په پېښور ښار کې غریبو خلکو ته د اختر جامې، خوراکي مواد، د ښار د دیوالونو ښایسته کولو لپاره د کراچۍ نه ټیم رابلل او دغه سي نور کارونه شامل دي.
زمون ټول اول دا وشو موږ د خوراک دغه کوم توکو په خبر کې چې د موږ د روزو کې شیدې کنه اول کې موږ د هفته کې درې روزو نو کول اوس موږ هر روز موږ کوو او کله کوم څه 500 چیز او خلک موږ د روزي کوو. دې موږ ټول دغه د روزي نه روزي موږ ته روزي خصوص کې پاک کوړه او خلکو ته موږ د هسپتالونو کې موږ ور هغه نور شکم غریب خلک غریب عوامي مزدوران موږ ایته ورکو کنه شي اورګنایزیشن موږ یو کنه نو هغه کې موږ وړو کې موږ سټوډنټس یو نو موږ یو روپیا موږ خپل جیب ته موږ نه اچوا.
د یادو ټولنو مشران وایي چې دوی ته د خیر خیګړی کارونو په کولو کې مختلف مشکلات مخې ته دي چې پکې د فنډز او د میډیا د کوریج کمی او د معاشري لخوا غیر مناسبه رویه شامل ده. جنید خان په دې اړه زیاتوي.
چیلنجز خو موږ ته چونکه اورګنایزیشن یو تنظیم سره د ټول لږ چیلنج چې کوم دی نو هغه لکشن دی فاینانشل سپورټ دی او فاینانشل سپورټ نه علاوه د انتظامی سپورټ دی. بل بزو د مشال ریډیو ډیر زیات مننه وکم د مشال ریډیو دا دریم ځل دی چې زموږ سره دی رابطه وکړه، بلکې دریم ځل دی د میډیا چې کوم دی موږ ته ډیر زیات رکاوټ دی.
د مردانوال خلک، رڼا ویلفیر اورګنایزیشن او د وزیر زاده ټولنې مشران وایي چې باید له دوی سره دی د خیر خیګړې په کارونو کې شتمن او تعلیمي یافته خلک هم برخه واخلي چې دا شان پښتنه ټولنه د رڼا، سولې او پرمختیا په لور ولاړه شي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ د سهار د خپرونو پای ته رسی. زمونږ په راتلونکو خپرونو کې به نور ملګري راځي او دا لړۍ به تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سهار د خپرونې نه خپل کوربه شاهین بندرډې اجازه ورکوي. د الله په امان.
پلی پوے د جمعت غاڑے چھے کتری کتری میں پوک دے توخ من کا مور ماں پسی پسی محبت جاڑے یا بدا بے یا پکڑم دا او
پختنوں سے بچاڑی